نن جمعه د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټه ده. د دې ټاپو خبرونه ته خراغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز در مورد تاثیرات و نقش پالیسی خارجی در انتخابات ایالات متحده آمریکا و واکنش کانادا و بریتانیا در برابر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می‌کنیم. اما نخست چند خبر.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ګډون تروریستي ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د دغو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د ټي ټي پی د فعالیتونو په تړاو شواهد او اسناد د طالبان حکومت سره شریک کړی دی. مېرمن بلوچ وویل پاکستان له هغو ترهګرو ډلو سره د خبرو اترو هیڅ علاقه نه لري چې د پاکستان د ملکی خلکو او امنیتي ځواکونو د وژنې مسؤلیت لري، خو په افغانستان کې طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو دا ډول تورنه په وار وار رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره د هیچ چا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي.
یک مقام وزارت خارجه بریتانیا به تصویب و اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را هولناک و یک گام به عقب در رسای حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان عنوان کرده است. همیش فالکونر معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور شرق میانه افغانستان و پاکستان ناوقت روز پنجشنبه 31 اکتبر با نشر اعلامیه اقدامات سرکوبگرانه طالبان بر زنان و دختران در این کشور را محکوم کرده و اما گفت که آنان به خاطر منافع ملی کشور خود روابط محدود را با حکومت این گروه حفظ کردند. از سوی دیگر جاستین ترودو صدر اعظم کانادا محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خوانده و آن را وحشتناک توصیف کرده است. ترودو ناوقت روز پنجشنبه 31 اکتبر در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که آخرین فرمان طالبان که محدودیت‌ها بر زنان و دختران در این کشور را تشدید می‌کند وحشتناک است. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بار دیگر بر تطبیق قانون جدید این وزارت تأکید کرده است.
بلخوا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې نن د جمعې سهار نومبر په لومړۍ نیټه د دغه ایالت د مستونګ په سیمه کې په یوه چاودنه کې د ښوونځي د څلورو ماشومانو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. د مستونګ د سیمې پولیسو رسنیو ته ویل چې دا چاودنه د دغې سیمې د ګڼې ګوڼې په یو ځای کې شوې چې له امله یې اوله سره نور ټپیان شوي هم دي. د امریکا غږ ډیوي راډیو د سیمې د یو پولیس د افسر له قوله ویلي چې په دې چاودنه کې یو پولیس او شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي. د بلوچستان سیمه ایز امنیتی چارواکو ویل چې دا پیښه له سیمې د پاکستان د امنیتی ځواکونو د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې د چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د دې برید د مخه د دغسې پیښو مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ اردو په غاړه اخیستی.
شمار تلفات ناشی از سیلاب‌ها در اسپانیا به 158 تن رسیده و اکنون که سه روز از این سیلاب‌های بی پیشینه می‌گذرد، تلاش‌ها برای افراد ناپدید شده ادامه دارد. این سیلاب‌ها که از چندین شهرک در جنوب شهر والنسیا عبور کرد، خسارات مالی هنگفته را نیز به جا گذاشته است. بسیاری از جاده‌ها هنوز هم با وسایط نقلیه و آوارهای ناشی از سیلاب‌ها مسدودند و در برخی موارد ساکنان در خانه های خود گیر ماندند. برق، آب آشامیدنی و ارتباط تلفنی بسیار مناطقی که با گونه ثابت تامین نشده است. نیروهای امنیتی و اردو هنوز هم مصروف پالیدن افراد نامعلوم ناپدید شدند و این نگرانی وجود دارد که این افراد هنوز هم در وسایط سیل برده و یا هم گاراژ هایشان گیر ماندند.
د امریکا د 2024 کال ولسمشریزه تاکنی، امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیوي خبرونو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې ځانګړو خبرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو للارې د لړم یا اقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نیټې سره سمون خوري مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر ټاکون ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د دې ټاکون د اهمیت په اړه د نبراسکا په هانتون د افغانستان د ترنیز مرکز مشر شرجان احمدی سره خبرې کوو.
آقای احمدزی، خیلی خوش آمدین برنامه، تشکر از وقتتان.
سلامت باشید.
ډیر مننه احمدزی صاحب. دا ځل د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې ډیر مهمې ګڼل کیږي، تاسو ته هم دا مهمې ګڼئ او کو دلیل جواب مو هوي نو دلیل څه دی؟
زه فکر کوم د اهمیت په دې کې دی چې یو ځل بیا د امریکا ټاکنې ډېرې نږدې دي او په جرات سره څوک اټکل نشي کولای چې کوم کاندید به وګټي. بل اهمیت دا ده چې ولسمشر ټرمپ، پخوانی ولسمشر ټرمپ، یو ځل بیا ځان کاندید کړی دی امریکایانو ته د خپلې تیرې دورې د لاسته راوړنو په اساس باندې ادعا کوي چې دته رایه ورکړي، خو په خلاف یې کمالا هارس د اوسنی ولسمشر معاونه چې د ولسمشر د ښځې کاندید په شکل باندې ډېر اهمیت پیدا کړی دی چې په امریکا کې که دا ولسمشر شي اول ځل وګړي چې د امریکا تاریخ کې د امریکا په ولسمشر ټاکنې لپاره یو ښځه کاندید ده او ولسمشر به شي. او د پالیسي د لحاظ نه هم دواړه ډېر توپیر لري، د مهاجرت پالیسي د لحاظ نه، د اقتصادي پالیسي د لحاظ نه، او نورو امنیتي او نړیوالو اړیکو پالیسي د لحاظ نه. امریکانو ته ډېر مهمه ده چې راتلونکي ولسمشر بالخصوص په اقتصاد کې امریکا ته څومره ګټه او امریکانو ته څومره ګټه راوستی شي.
متای در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا گروه های مختلف از جوامع متفاوت شرکت میکنند. به نظر شما در این انتخابات کدام اجتماع ساکن در امریکا میتونه نقش مهمتر و تصمیم گیرنده تر بازی بکنه؟
ببینیم، اگر طرز انتخابات ریاست جمهوری امریکا رو ببینیم، تقریبا به شکل انفرادی هر 50 ایالت یک بار رئیس جمهور به شکل انفرادی انتخاب میکنن. یعنی که سیستم انتخاباتی امریکا به نسبت به سیستم های دیگه جهان فرق داره که برای عمومی مردم تمامی اتباع امریکا انتخاب نمیشه، بلکه رای تناسبی هر ایالت انتخاب میشه و بنابراین تناسب، اگر هر ایالت رای خود را با یک کاندید بده، اما کاندید تمام چوکی های پارلمان میبره و در هر ایالت تناسب مردم هم فرق داره و موضوعات هم محلی میشه، نه اینکه ملی. چون اگر 7 ایالت که فعلا بسیار مهم دیده میشه در امریکا که تعداد نفوس و تراکم و نژادهای مختلف در وجود داره، موضوعاتش هم از همدیگر مختلف است. به طور مثال اگر مثال ایالت شمالی میشیگان بدیم و یا آریزونا در جنوب امریکا، موضوعات مختلف را در بر میگیرم. ایالت شمالی که میشیگان که در مسلمان ها هم زیاد است و شرکت های موتر جور کردن هم زیاد است، موترسازی هم زیاد است، موضوعاتشان به سیاست خارجی و اقتصاد میچرخه. اما به آریزونا اگر ببینیم، دوجا تعداد زیاد مهاجرین از امریکای جنوبی آمدن و موضوعات دیگر اقتصادی است، موضوعشان بزار به مهاجرت میچرخه. اگر موضوعاتشان رو ببینیم، تناسب مردم و تناسب نژاد ها هم به اساس اولویت های خود به ریاست، به کاندید ریاست جمهوری رای میدن. یعنی تمام امریکا با یک موضوع موافق نیست، بلکه موضوع های مختلفه که مهم است بر حیالت مختلف، مردم به اساس آن به کاندید خود رای میدن.
بله احمدزی صاحب، پام دې تړه او تیر ځل یو انتقاد دا و چې ځوانان په ټاکنو کې ګډون نه کوي. فکر کوي چې دا ځل به د امریکا په ټاکنو کې ځوانان په پراخ کچه ګډون وکړي او د ګډون په اړه څه نظر لري؟
زه فکر نه کوم چې د ووټر ټرن اوټ یا د ځوانانو ګډون ډیر زیات وسی د نسبت نورو انتخاباتو نه. دا ځلې د وخت مخکې کوم خلکو چې رای ورکړي د هغه کې اکثریت زاړه کسان ول، ځکه د هر چا موضوع مختلفه ده، یو جمی موضوع نشته. مثلا د زړو کسانو یا حق مسن کسانو موضوع ده چې آی کو د تقاوت مو کیه، تقاوت نو ورسته دوی ته کم تقاوت چې ورکیل ولکول کیږي، د هغوی د هغې کچه به دومره زیاته وي چې اقتصادي مشکلات سره دوی سره مرسته وکړي کنه. ځوانان ته کې به تراشو موضوعات ته کوګرو، دواړه کاندیدانو دومره کوشش نه دی کړی چې هغه موضوعات راوڅېړي چې ځوانانو ته ډېر مهم وي، لکه تعلیم وي یا ځینې مهاجرتي موضوعات چې اکثره ځوانان دلته ورسره مشکل لري، ستونزې لري. لري. نو د ووټر ټرن اوټ کېدای شي څرنګه چې همیشه معمول دی هغه مروز، یعنی غیر عادي حالت به فکر نه کوم چې لري، خو سړی څه نشي ویلی. لا پنځه ورځې پاتې دي، لړۍ روانه ده، کېدای شي د انتخاباتو په ورځ باندې تعداد د ځوانانو زیات وشي. خو معمولا مثلا زه یو پوهنتون کار کوم، دلته داسې نه لیدل کېږي چې ځوانان ډېر لیوال اوسي د انتخاباتو لپاره یا خپل کاندید لپاره ډېر لوی انتخاباتي کمپاینونه کوي. اکثره چې لیدل کېږي مختلف ښارونو ایالتونو د نژادونو په اساس وي چې هلته اکثره د منځني عمر کسان یا بعض ځایونو کې زاړه کسان چومره زیات هغوی لیدل کېږي چې انتخاباتي کمپاینونو کې یا مجلسونو ته راځي.
با توجه به درگیری های جاری در شرق میانه و اوکراین، آیا فکر میکنین که رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا تغییرات را در وضعیت جاری در شرق میانه و در کل در پالیسی خارجی آمریکا ایجاد کنه؟
اولا باید ببینیم به تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. در 20 سال یا 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر اساس پالیسی خارجی هیچگاه نبوده. اکثرا پالیسی خارجی یک بود خرد از انتخابات ریاست جمهوری، از کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری است. اکثر اوقات موضوعات داخلی مثل اقتصاد، ایجاد کار، مهاجرت و موضوعات دیگری که در داخل امریکا بر مردم امریکا مهم است و اساس از انتخاب میشن. باید اصل دموکراسی امریکا رو ببینیم که اینا اختلافات بین احزاب را در سواحل خود بند میبینن، یعنی که اختلافاتی که در دامن کشور دو حزب دارن در میدان بین المللی باید را بارز نسازن. این یک اصل دموکراسی که هر دو حزب قائل هستن میکنن باور دارن. و شاید در بعضی مناطق امریکا که شاید در او اکثریت مسلمانان باشه یا عرب باشن، در رای در روند رای دادن برزنا شاید اثر داشته باشه، اما عموماً پالیسی خارجی امریکا را انتخابات تعیین نمی کنن. و اگر پالیسی خارجی هر دو کاندید ببینیم، فرق یا تفاوت بسیار بزرگی دیده نمی شود در برابر اوکراین باشه و یا در برابر جنگ اسرائیل و فلسطین ها باشد. شاید فرق اندک باشه که شاید اگر کامالا هرس انتخابات ببره جنگ اوکراین شاید ادامه بیابه، کمکشان زیاد شد و یا شاید کوشش کنن که برای کاش یافتن برای یا از بین بردن خشونت در آسیای میانه، در شرق میانه کوشش کنن. اما اگر ترامپ انتخابات ببره شاید یک روند دیگه در علیه روس و اوکراین در پالیسی موجود باشه. باز هم پالیسی خارجی امریکا یک عنصر فیصله کننده در انتخابات امریکا نیست.
پامدیتړو احمدزی صاحب، د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې د نړۍ پر سیاستونو څه اغیز لري؟ کله کې نور مشخص کی او ولې یو شمیر هیوادونه ورته سترګې په لار دي؟
معمولاً د امریکا داخلي سیاست د یو لوی هیواد په ترس باندې کوو ګورو، ډېر لوی اقتصاد لري. هر اقتصادي عمل چې امریکا کوي په نړۍ باندې اثر لري، که هغه نه یوازې اقتصادي سیاست وي که نظامي سیاست وي یا په نړیوالو ادارو کې د دوی ګډون وي، د یو لوی اقتصاد په شکل باندې، د یو لوی سیاسي هیواد په شکل باندې، لوی زبرځواک په شکل باندې د امریکا سیاست په ټوله نړۍ باندې اثر لري. مثال په توګه زه وایم، ولسمشر ترامپ چې کله تیر ځل ولسمشر شو، د ایران سره د اتمی وسلو معاهده نه ځان وښتو، هغه په سیمه کې امنیت خطر سره مخامخ کو، او اروپایانو چې کوم تعهد هغه سره کړی، هغه وعده خلافی شو. نو کېدای شي دغه راز لویز برزواک چې یو تعهد نه راوځي، د نورو ائتلافي هیوادونو په پالیسي باندې هم منفي اغیز لري. بل مثال کې د افغانستان کوګور، کله چې ولسمشر بایدن دا وعده کړی چې افغانستان به راوځي، او یا ترامپ دا وعده کړی چې افغانستان کوی جنگ ختموي، خپل ائتلافي هیوادونو سره هیڅ مشوره پیو نه کړه څنګه به راوځي، فیصله وکړي چې راوځو او راوتل. نو دا هغه له حساب باندې نړیوال اړیکو باندې یو تاثیر لري. خو دا ټولې فیصلې د دوی داخلي پالیسي او په اساس کړی دي، نه دا چې نړۍ ته ضرورت درلودو. د کښه کښنسته دی او لویز برځواک هیواد په شکل باندې ګورو چې د دې اقتصادي اړیکې، اقتصادي ګټې په ټوله نړۍ کې باندې دي. هر قدم چې اخلي نړۍ ته یا مثبت او یا منفي تاثیر اړوي.
د نبرسکا فانتون د افغانستان د چرنیز مرکز مشر شرجان احمدزی صاحب، ډیره زیاته مننه چې په دې بس کې له موږ سره مو ګډون کړو، خپل نظر وړاندې کړ.
تشکر از وختتان.
جزئیات بیشتر در لابلای برنامه با ما شریک خواهد ساخت.
او دا چې غوسه څه ته ویل کیږي او مونږ څنګه کولای شو خپل غوسه کنټرول کړو؟
زیاد دارن انرژی بگیرن، خود تغذیه بکنن تا اینکه آینده مصاب نشون.
اگه دیسر احتیاط غسوی او هغه همیشه خوری زکاغه مقدار باندې نه پویږي.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
تاسول امریکا غکس خواه در دیشت را خبرونه گوره. پا افغانستان که در ملگرو ملتروم رسندی و پلاک دفتر یا یونما پا خپل تازه راپور که در افغانستان در پخوانی جمهوری حکومت در پاوزیانو پر شکنجه کول و وژل و نیول و جدی اندیخنه خودل ده. تر سنگی یونما وی در طالبان در امر بالمعروف او نهی المنکر نوی قانون پا افغانستان که پا خز و انجنو محدودتون علا پسی زیاد کرده.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان 2023 کال د جولای او سپتمبر میاشت ترمنځ موده کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په راپور کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړوند دوام یادونه کړي او ویلي دي چې طالبان د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی.
د 2023 کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر د 30 نیټې ترمنځ د یونما د بشري حقوقو څانګي د خپل سرو نیونه او توقيف لک تر لګه څلويخ مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لک تر لګه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو لک تر لګه 15 وژنې ثبت کړې دي.
جامعه جهانی لحاظهای بین المللی به ویژه سازمان ناتو به عنوان بزرگترین سازمان نظامی جهان که 20 سال در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان بوده، در 3 سال گذشته در برابر بازداشت، شکنجه، توهین، تحقیر، اذیت و آزار نظامیان پیشین افغانستان سکوت اختیار نمودند.
بعد از حاکم سازی گروه طالبان در قدرت، اطلاعات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که سب در دیتابیس امنیتی بود و دست گروه طالبان افتاد و این باعث شد تا شناسایی و پیدا کردن محل زندگی نظامیان پیشین افغانستان مخصوصا زنان برای آن آثار سازد.
یونما په دغه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته په اشاره ویلي داسې ښکاري چې د قانون محدودیتونه پراخوي او نوي محدودیتونه ورزیاتوي.
افغان میرمن یو انجونې لا هم په افغانستان کې د تبعیض او ډول ډول محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په لوړ غږ د ښځو انجونو په اواز د محدودیتونو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست تازه څرګندونې غندلې دي.
عفو بندین بنال بسترکن جی پی فاهان لغوی تمام فرامین و تصاویب قرآن وستایی طالبان نسبت به حقوق زنان و دخواه در افغانستان هست. عفو بندین بنال بسترکن متعاطل از جامعه جهانی بریشه سازمان ملل متحد خواسته که اقدامات معنادار و جدی را روی دست بگیرد نسبت به وضعیت بحرانی حقوق بشری و وضعیت انسانی و بشری در افغانستان.
د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې افغانستان په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ځواب ویل تر طالبان د حاضرولو لپاره هیڅ کوم میکانیزم نشته چې له عملی د ډله ډېره زړه ور شوې او بشري حقوقو څخه سرغړون ته دوام ورکړی دی.
وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان کاملا مشهود هست. اعمال ضد بشری و زن ستیزانه طالبان کاملا بر تمام جهان آشکارا هست و ما می توانیم همه با هم با کمک آقای بنت آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسیم.
ریچارد بنت خپل نوی راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی دی. دغه حکومت وایي زبیح الله مجاهد ویلي ښاغلی بنت د طالبان د حکومت پر خلاف تبلیغ کوو.
برای بحث بیشتر و بررسی موارد نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان با محترمه نظیفه جلالی عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و فعال حقوق زنان صحبت میکنیم که از ناروی از طریق اسکایپ با ما هستند.
میرمن جلالی خبروان تخرغل است.
ډیره مننه وای جان، سلامونه تاسې ته، ستاسې ګرانی همکاری ته او ټول هغه دوستان چې مو ویني.
تیره
منه. علیکم سلام خانم جلالی، شما در خبرها هم شنیدین با تعقیب گزارش تازه یونما در مورد ادامه بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان و مقامات حکومت پیشین افغانستان توسط طالبان. روز گذشته صدر اعظم بریتانیا و کانادا نیز در برابر وضع تظاهرات طالبان بر زنان واکنش نشان دادند. نظر شما درباره گزارش و این واکنش ها چی است؟
بسیار زیاد تشکر. البته متاسفانه اول ما باید بگویم که این گزارش بر مبنای حقایق که در جامعه افغانستان امروز رخ میده، خصوصا شکنجه و دستگیری های سر به خود و بازداشت نظامی های 20 سال گذشته افغانستان، این حقیقت تلخ است که متاسفانه ما روبرو هستیم و قابل پذیرش است، چون امرایشان در تماس هستیم و برخی قضایایشان ما ثبت و راجستر کردیم و هنوز هم جریان داره که امرایشان تماسای خود را نگاه کردیم تا که بتانیم قضایای بیشتر را داشته باشیم و حداقل نظامیایی که اجازه ندارن فامیلایشان به دیدنشان بیای یک پل شویم که لااقل به فامیلای از اونا معلومات بتیم که اینا کجا هستن یا در کدام زندان هستن یا به کدام موضع برده شدن، که در این قسم به شکل مستدعی پروسه به شکل مستقیم ما دخیل هستیم. پس من این گزارش را کاملا تایید میکنم و قابل ذکر است که در این گزارش بر مبنای مستندات و صحبتهای جور شده که عملا معلومات بر یونما و به برخی سازمانهای دیگی به شکل رسمی رسیده یا صحبت کردن و تحقیقی که اونا انجام دادن و یک تیمی که داشتن که به زندانها برن امرای اوزه ها صحبت بکنن و این تیم فقط به خاطر از این جور شد که نظامی های افغانستان چند تا نوارای تصویری و صوتی را قبلا هم فرستاده بودن به فرونت لاین دیفندر و بعضی سازمان های دیگی که باز بالاخره به این نتیجه رسیدن که اینا باید رابطه به این موضوع یک گزارش داشته باشن و همچنان دو سه جلسه را که ما داشتیم، یکی امرای نظامی هایی که در داخل افغانستان بودن، این جلسه را ما برگزار کردیم که مشکلات از اینایی بود که دیجیتال سیکیوریتی حتی ندارن، واتساپ شان هک میشه، مثلا فیسبوک مسنجر شان هک میشه یا مثلا ردیابی میشن به شکل بسیار آسان، و می خاطر ما یک جلسه را در افغانستان هم رای زینا داشتیم، یک جلسه هم را یک تعداد نظامی هایی که به پاکستان رفته بودن و بله. حتی در اونجا ما بعضی قضایایی را ثبت کردیم که توسط دولت ایران نظامی ها پس به طالبان تسلیم میشن، تا مرز آورده میشن و در مرز به طالب تسلیم میشن، که یک قسم کیسای خطرناک ما هم داریم و چند دانه قمندانای نظامی اسبق تسلیم شدن به طالبان و همچنان یک تعداد نظامیایی که در پاکستان هستن و به بسیار شکل بی‌رحمانه زندگی خود پیش میبرن، از لحاظ اقتصادی بسیار تحت فشار هستن، امرای از اونها هم ما جلسات خود را داشتیم. پس بنان این وضعیت هم من تایید میکنم، هم امرای از این گزارش ما موافق هستم، ولی یک مسئله که قابل تشویش است واکنش هاستن که بازم مثل مسئله نقض حقوق بشر در افغانستان یا موضوع خانم آواری، اینا اقدام را که باید بکنن انجام نمیتن، ولی تنهایی که ما متاسف هستیم و این بسیار گپ بد است و نمیفهمم
با همده تلاو مرمان جلالی
این مسئله است که نتیجه نمیدن.
پامده تراو مند بخنه روا سازمان هم په خزو د طالبانو محدودتون او تخبرګون خدل دا او د ټولو فرمانو د لغوه کېدو غوښتنه کړده. پښتنه دا و چې ولې ورستر بلې دا محدودتون زیاتېږي؟
دلته څو دلایل درلودلې سي وای جان. اول دلیل یې دا دی چې د غنړیوال ټولنې په شمول باندې د ټول سازمانونه چي دي هغه د دې پر ځای چې یو اساسي د حل لارې پسیسي یا په دوی باندې فشارونه زیات سي، د پر طالبانو باندې ډیپلوماټیک فشار د ډیرېدو په خاطر باندې لابي وسی، هغه څه دوی نه کوي. سید موږ یې لابي کوو د افغانستان د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي د دې لپاره چې پر طالب فشار ډیر سي لابي کوي، لیکن هغه مسول سازمانونه چې یا اداري معتبر اداري چې تاسو یادونه وکړله چې په هغه کې آی سی جی دی، آی سی سی دی، خپل نړیوال ټولنه د خپل مثلا هیومن رائټس کانسل دی، د دوی نقش چې بارز رول التلوبولې سي دوی هغه لابي نه کوي چې پر طالب باندې فشار دی سي. دوی ورس تر بل یو رقم نارملایزیشن کوي، نارمل سازی کوي د طالب چې ولاده د فلانا افغانستان ته ولاړ یو دوی ورځي وګرځي نو په افغانستان کاره مارامي ده. یا مثلا یو شز چې په سودا پسې هم وزي کچیر غیر ژوندۍ کوړه ورسېدله د دې ولا خو شز په سودا پسې ولاړل او ژوندۍ کوړه ورسېدله، نو آیا ستاسو توقع دا دی چې یو شز چې بازار ته وزي حتمان باید مرسي؟ خدا سی ممکن نه دی. نو یو تاریخ حقیقت یا دلیل دا کیدلی سی. دوهم تاریخ دلیل دا دی چې په افغانستان کې د نن متاسفانه میرمنې په کامله اندازه باندې تنادی زموږ ورونه د دوی په څنګ کې نه دریږي، د فامیل لخوا حتی دوی نه حمایت کیږي، د افغانانو لخوا دوی نه حمایت کیږي، او دوی کچيري اعتراض کوي، کچيري جغل وړي او چتایي، کچيري د خپل مشکلات حتی د چا سره شریکي دوی په حمایت کیږي نه، حتی کله کله د فامیل لخوا دوی ته ویل کیږي چې تاسو د مشکلات چا سره مشارکه وي ځکه شرم دي. نو سربیره پر دوی چې دوی خپل نه حمایت کیږي، حتی د یو بل تهدید سربیره پر طالبانو د کورنوي لخوا دوی مواجه دي. نو دغه څو دلایل دي چې ما په نظر باندې فضا نورم قیدی او سبب دي کیږي چې دغه مخالفتونه یا دغه محدودیتونه د میرمنو په وړاندې ډیر سي.
بله خانم جلالی، شما از واکنشا و در کل گام های عملی کشورها یاد کردین که گفتین اگر گام های عملی برداشته نشه هیچ نتیجه کارشان نداره. مشخصا این گام های عملی چی بوده میتونه در برابر حکومت طالبان؟
ببینین فرخنده جان عزیز، گام های عملی بسیار زیاد وجود داره که اگر ما مثلا بهش بپردازیم، یکی از این گام ها میتونه که اضافه کردن فشارهای دیپلماتیک باشه. مسئله دوم میتونه باشه که کشورهای اسلامی باید تمامشان یک جای شون و یک موضع مشخص در مقابل طالبان اینا بگیرن که تا الان این کار نشده. مثلا یک کشور قطر است که خودشان لابیگر طالب هستن حمایت میکنن، کشور پاکستان هم قسم، کشور ایران هم قسم، و هر وحشت را که طالب به نام دین انجام میده کسی نیست که جلوش بگیره، کسی نیست که ازش پرسان بکنه، کسی نیست که بگه که این کار در اسلام نیست و تو حق نداری از اسلام سوء استفاده بکنی. مثلا اینی یک گام عملی و بسیار خوبی بوده. خدا
گفت وادونش تا سیاست کل هیچ وقت داس یا اتصال پیسلا ولشی بینی چه دیو دی ملاتا ورکی پس غر دبانه خو دقتون مسئله تا سیاست کل طالبان رده ای وای چه داسی کم سنش تره و افغانستان که خوسته د شریعت پرانا که حقونه ورکړي دي.
وی جان دا خو تاسو ته هم معلومه ده چې د میرمنو حقونه حتی د اسلام له نظر څخه چې دی هغه په افغانستان کې فقط کې طالبانی لمنځه وړي دي او طالبان دغه څخه په یو نحو باندې سوء استفاده کوي. کچیر موږ د طالب سره اسلامي باس وکو، اصلا د شریعت یو ماده یا د قران کریم یو آیات، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم موږ نسو پیدا کولای د کوم وضعیت چې طالبان پر افغان میرمنو باندې وړی دی. موږ وایو چې دغه اسلامي ګام دی پورته کړی دی، بلکې وحشت، ظلم، د انساني کرامت لمنځه وړل، تحقیر، شکنجه، دا ورستر بلې ډیریږي چې په اسلام دغه یو مورید موږ او تاسو نسو پیدا کولای. دغه هیڅ کله باید توجیه نسی چې طالبان د اسلام له نظره دغه کار کړی دی یا د دوی هغه دلیل چې دی هغه اسلامي دلیل دی. په دې باندې تاسو پوهیږئ، موږ هم پوهیږو چې په اسلام کې زه تکرارن وایم، شاید دغه مسله ډیره تکراری سوی، خو بیا هم زه په تکرار باندې وایم چې په اسلام کې شوزو ته د سیاسي مشارکت حق ست دی، په اسلام کې د اقتصادي مشارکت حق ست دی، په اسلام کې د تعلیم حق ست دی، په اسلام کې په نور انسانانو باندې ظلم، شکنجه، ناروا کار دی، لیکن دوی عملاً کوي. او پاتیس ولادت تاسو ول چې اسلامي هیوادونه په شکاره ډول باندې د دوی ملاتړ نه دی کړی، خو مخالفت هم نه دی کړی، او دغه نه مخالفت خپل
ډیر مننه مرمن جلالي زمنګ د خبرونه وخت به خې خلاص شون، او ډیر مننه تاسو دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړو، خپل نظر وړاندې کړو.
یک جان تشکر. قسمی که میبینیم برنامه رو به اختتام است. شب و روزتان بخیر.
تربیه.
We'll be right back.
بیان د ازادۍ. د نن او وضعیت په پروګرام کې د نوومبر په 15مه د سیشن په ورځ امریکایان د جمهوریت ریاست د پاره د خپل خوخي کاندید ته رای ورکوي. نن د همدې مسلې په حق له دوه تنو کارپوهانو نظریات او تحلیلونه اورئ. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوریدو ته ستړي مشي. قدرمنو اوریدونکو، د نوومبر په 15مه د سیشن وی په ورځ امریکایان د جمهوریت ریاست د پاره د خپل خوخي کاندید ته رای ورکوي. د جمهوریت ریاست کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یعنی پرون د ویسکانسن د ملواکی په ښار کې د انتخاباتي غونډو کوربه توپ کړی دی. لږ وروسته د انتخاباتو په عمومي وضعیت د دوه تنو کارپوهانو سره غږیږم، خو د دې نه مخکې یو څو خبرونه وایم هغه هم که ستاسو خوښه وي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا خاص راپور ورکوونکې د دې ټولنې نه اویاومې عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمنو او نجونو په شمول بشري وضعیت لا خراب شوی دی. هغه ویلي دي د دې بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره لازم ده چې یو هر ارخیص پلان جوړ شي او هغه عملی شي. ریچارډ بنت ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره د هغو اقداماتو حساب وکړي چې د نجونو سره د جنسیت په بنا تبعیضي چلند بلل دي. د افغانستان د پاره د ازبکستان د جمهور رئیس خاص استازي اسمت الله ارګاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي تری حکاله د افغانستان د بشري وضعیت په شمول په یو لړ مسلو باندې بحث کړی دی. د ازبکستان د بارنې چارو بیانیه وایي چې ارګاشف او حکاله په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمس کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکي مرکز په امکاناتو باندې خبرې اترې کړې دي. د غدوار چارواکو د افغانستان د مسایلو په حق له په دوه ارخیزو سلام مشورو هم ډیر تاکید کړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری د ناروغي مثبت پیخي د اگست او د جولای د میاشتو په نسبت 0.4% زیات شوی دی. د سازمان د جمعې په ورځ په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په حق له ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې 0.1555 پیښې ثبت شوې دي چې ګومان کېږي د شری د ناروغۍ پیښې دي. د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې د شری له امله 13 مړینې هم ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شری د ناروغۍ 25000 او 1590 مثبت پیخی ثبت شوی دی. اوریدونکو، منګه مخې ویلې چې د نوومبر په 15مه په امریکا کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ورځ ده. نو نن په دې پروګرام کې د دوه تنو کارپوهانو سره د انتخاباتو په عمومي وضعیت غږیږم، تاسو به دغوی تحلیلونه او نظریات واورئ. زمنګ یو ملما د افغانستان کې سابقه لري د انتخاباتو او همداشان د انتخاباتو کارپوده او مسلک هم سیاسي حقوق او انتخابات دی. واحد فقیری صاحب هم د انتخاباتو کارپوده. واحد فقیری صاحب پروګرام ته سلام شه، په خیر راغلی.
تشکر زیبا خادم، تاسو ته سلامونه.
سپین غر صاحب محترم، تاسو هم سلام شه پروګرام ته، مننه چې راغلی.
پښتو سلام ملما ته ټول اوریدونکو.
سپیر غرسه محترم، قانون د انتخاباتي کمپاین ساسي په فکر څه وخت ختميږي؟ ځکه دوه ورځې خروج څخه بیا خلک ورزي راي ورکي.
او کوري دا هر ایالت خپل ځان ته ځانګړي قوانين دي، هم د انتخاباتو د کمپاین د رشمیرني پر اړه باندې. خو په عمومي توګه ویل شو چې اکثرا سټیټونو کې د وو بجی برای ورکاونه کاملا ختمیږي، او د رای ورکاون کې رای ورکاون نه د مخه یو ورځ د مخه نه دوی باید دغه په څول یو ساعت چې ول کیږي کمپاین نه باید وترول شي، او په اصطلاح خلک وخت ولري چې تصمیم ونیسي چې چا پرای.
بله سپیل غرسه، ستاسو په فکر سکل چې دا کم کمپاین تر اوسه پورې شوی دی، عمومي وضعیت تا څنګه ښکاری چې دا ارزیابي کې دغه د کمپاین حال
ګوري؟ هر هیواد انتخابات ته مغه رقم چې تفاوت لري، اوزی انتخاباتي تفاوت لري، شکل د کمپاین درې ورکونی او هر څه متفاوته دي. د امریکا انتخابات هم ډیر تفاوتونه لري د نورو انتخاباتو سره، ډیر ځانګړي دي. ها کمپاینونه د تګوري ری ورکون کې که تاسو ګوري تقریبا په درې برخو یا کټګوري تقسیم شوی دي. یو کټګوري هغه ده چې د حزب دیموکرات دایمي طرفداران دي او په اصطلاح نوي طرفداران ګڼل کیږي، او د دوی سټیټونه معلوم دي اکثرا، چې هغه هغه سره سټیټونه هم وایي، سټیټونه هم وایي چې یعنی همداسې د دیموکراتانو په اصطلاح دایمي طرفداران دي. بل کټګوري چې د دوی سټیټونه هم معلوم دي چې کوم ولایت یا سټیټو کې دوی موجود دي، او اکثرا دوی رای ورکوي. او دریمه کټګوري هغه رای ورکوونکي دي چې هغه په منځ کې دي، چې هغه په اصطلاح آزاد او وټران ورته یا رای ورکوونکي ورته وایي، چې دوی اکثرا خپل په کالج انتخابات راځي، برنامو ته ګوري، کله دیموکراتانو ته رای ورکوي او یا هم کله جمهوریتانو ته. نو درې کټګوري دي. نو اوس د امریکا انتخابات سیستم هم داده، دوی اکثرا دواړه ګوندونه د خپل طرفدارو دغوی نه مطمئن دي په هغه ولایتو یا سټیټو کې چې دوی طرفداران رای ورکوونکي دي، هلته دوی ډیر د کمپاین تمرکز نه کوي. خو په هغه سټیټونو باندې چې هلته دغه آزاد رای ورکوونکي دي یا مستقل رای ورکوونکي دي، هغه باندې ډیر تمرکز کوي، او ډیر د کمپاین تمرکز هلته ډیر زیات دی. د خپلو طرفدارانو د ویښولو، بیدارولو، جمع جوش ورکولو، خو اصلي تمرکز یا ډیر مصرف دوی په هغه سټیټو کې کوي چې هغه
هلته کېدای شي خلک خپل نظر بدل کړي. ښه سپین غر صاحب محترم، ستاسو په اجازه. فخری صاحب محترم، تاسو څه وایئ؟ د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین قوانین رعایت کړي دي؟ ځکه د تیرو وختو کې چې اره دوره انتخابات شوي دي، ځنې شکایتونه به وو، ځنې پیښې به وي، رپورټونه به راتلل. تاسو چې دا ټول جریان تر اوسه پورې کتلی دی، د قوانین رعایت شوي دي؟ او قوانین څه دي؟ ستاسو په فکر دغه غټ قانون چې باید رعایت شي؟
تشکر زیبا خور، زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خو داسې عمومي مشکلات نه دي ایجاد شوي چې هغه ته سړی ګوته ونیسي، مګر د دې امکان شته چې تر انتخاباتو را وروسته جنجال ډېر زیات شي، او ټول مبصرین، د امریکایي مبصرین پر دې باندې دا تشویش لري چې تر انتخاباتو را وروسته به شاید بحرانی سي دا انتخابات، جنجالي سي، شاید ښاغلی ترامپ د کامیابی ادعا وکړي، او دا د وخت مخکې ادعا وکړي، او دا به دغه خپل د انتخاباتو جریان یو بحرانی کې او یو لوی بحران ته به امریکا کش کی. نو یعنی اوس خبره تقریبا سمه روانه ده، خبره که خرابېدل تر انتخابات وروسته خرابېږي. کله چې انتخابات خلاص شي او نتایج اعلانېږي، پنه د نتایج په اعلان کې کېدلای شي چې جنجال پیرسي، لکه څو ځله چمپ پیرسو او
سواره در کار افغانی و امریکی که در سابقه راغلی.
فقیر سه محترم زما سوال ده همو چې کله چې دا کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي غونډه کوي کنه دوی کې مثلا سید چې خپل پروګرامونه بیانوي او د خپل رقیب په پروګرام باندې تبصره کوي د سنور کم ټکی شته یا نور ټکی شته چې هغه باید هر کاندید رعایت کوي او وی نه وایي
نه دا خاص دغه خنسته چې خاص مګر مجولی در چې پدې انتخاباتو کې ډیر بد الفاظ استعمال شول یعنی یو د بل و دغه طرفدارانو ته سپک الفاظ استعمال شوی دی یو بل ته ترامپ د فاشست په نامه بلل کیږي کمالا هارس د کومونست رادیکال کومونست په نامه یادیږي یعنی هغه تبلیغات ډیر شخصي وي دي تر په هغه تر نور وختونو چې موږ په امریکا کې نور په نور انتخاباتو د دواړو طرفونو الفاظ شخصي وي دي تبلیغات ډیر منفي سوي دي او هغه اعتماد چې په خوا موجود وو یا هغه همکاري چې په خوا موجوده و هغه نسته یو نو به اعتماد راغلی ده د امریکایانو ترمنځ او په خپل هم په امریکا کې قطبی توپ چورته وای پولرایزیشن چورته وای هغه ډیر سوي دي او هغه د امریکا د خطر سره مواجه کړی ده مبصرین بیا وایم چې په دې باندې اندیشمن دي چې دا سیونسي چې امریکایان په خپل منځ کې په جنجال وولېږي او بیا لکه د جنوري شپږم چې په تیر کال کې وسول اتر ځل چې اوس بلشه بل واقع اوسي یعنی د عمومي شکل چې وایم تبلیغات ډېر منفي سوي
خا مننه تاسو نه فقیر صاحب محترم سپینغر صاحب محترم تاسو د دې انتخاباتو او د 2020 کال د انتخاباتو ترمنځ خو رای خو په نومبر 15 واچول کیږي مګر دغه کمپاین چې تر اوسه پورې شوی دی کې د څه کم غټ فرخونه ویني
او نن د څه تاسو ملما ارس کړل دا ځل تاسو ګوري ولا مغه چې مفسرین وایي مدواتو کې اکثرا مونږه ګورو تفاوتونه دي چې په کمپاین کې رښتیا هم هغه بعضی ارزښتونه چې باید رعایت شي هغه ډیر عادت د خولاندې کیږي مثلا یو بل ته هغه شخصیتی که استلاج موږ ستاسو یو نو غیر هغه الفاظ کارول کیږي یعنی یو نو اتهامات او منفی کمپاین ډیر زیات دی یعنی یو خو مثبت کمپاین وی یو منفی دی بل کاندید په اصطلاح نقصونه او برجسته کې داغه خرابیان ته ګوته نیسي او په اصطلاح زیاتو کم کې نو دغه منفی کمپاین چې وو دا ځل رښتیا تفاوت دی لکه څه زیات دی دا ډلې چې دی یو څه منفی کمپاین نسبت هغه مثبت کمپاین ته برخه ډیره زیاته ده
یعنی دا په خلکو باندې پرې ورکوونکو باندې هم دوی په نظر باندې تاثیر کوي دا رقم کمپاین چې څوک موافق نیوي په خپل کمپاین کې داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه مثلا څوک اوري دغه نه خوخيږي تاثیر کوي دغه
طبيعي ده دا خو بعضی وخت به پلان شوی استعمالیږي تر څو پوري چې کوشش وکړي چې دغه یو چا یو پټه نقطه چې دا یا ډیره برجستنه د ډیره برجسته کې او د دې لارې نه مخصوصه هغه به طرفه راي ورکون کې چې دی متزلزل هغه تخکاره کې چې ګوندې پام کوي دوی ترای ورنه کې ځکه دا د هغه منفی ټکی تر څنګ د بل منفی صفاتم لري یا د بل منفی ټکی هم لري دا به سبا ورځ داسي وي هغه سی بوي نو ډیر زیات په دې باندې کوشش کیږي چې د اصلا د راي ورکون کې ځکه پر راي ورکون کو کې دایم دا ټولې دیموکراسي خو اصول هم د دې ټول علما دا وایي چې احساساتي خلک پکې ډیر زیاتی زوره ځوانان خصوصا یا بعضی اقلیتونه دي چې هغه ګوري چې یو خبره د دوی په دغه نه ډیر ډیر منسجم دي نو خپل رائے بیا بل خواته استعمالي نو دا اکثرا ډیر ځل پلان شوین کیږي او ډیر ځل په اصطلاح اشتباه هم د کمپاین د ډلو نه کیږي لکه د ډیرستیو کې تاسو ولیدل چې مثلا اغه یو ټوکمارو چې د ټرمپ کمپاین کې کوشش کوي چې برخه واخلي او د طرفداران وهڅوي واغی په اصطلاح په ټوکو کې داس یو څو ویل چې هغه د لاتین خلکو ته یو نو وتاوي نو دا دوی شاید پلان نو نو بعضی داس واقعي کې نو منفي کمپاین طبیعی ده کولی شي رای ورکون کی هم راجل کی هم رای ورکون کی
یعنی خپل کاندید تنخس کی منفی کمپین باید اصول رعایت کی خا بله
ورته د دې چې مثبت ګټه مو راسي دوی بعض وخت د تاکتیک په اسم د منفي کمپاین استعمال خو برخه کنټرولول نه شي کېدای چې دوی تعاون
وکړي. ښه مننه تاسو نه بیرته تاسو ته راځو وخت ګورم پروګرام وخت لا پاتې دي. فقیر صاحب محترم تاسو په نظر د کاندیدانو پروګرامونو کې غټ فرق څه دی چې سلی فکر وکړي دای به اتمنو ګټي په دې اساس او هغه د امریکای خلکو ته یا ملي ګټو ته ډیر هغه وی ګټه وروي.
د دې د دوه ترمنز یو ډیر مهم ټکی دی برازنده ډیر برجسته ټکی دی چې ښاغلی ټرمپ ډیر پر مهاجرت باندې اصرار کوي، مهاجرینو پر اتاک باندې او غواړي چې مهاجرین وباسي او دا د خپل کمپاین هغه ډیر محوري دغه ګرځولې دا ټکی ګرځولې دی چې امریکا اشغال سوی ده.
فقیر صاحب محترم، غیر قانونی مهاجر کټول مهاجر دته خو باید
نه غیر قانونی
بلی
غیر
بلی.
قانونی مهاجر چې راغلی دی او کله شای هغه مهاجر چې جنې کښنی جرمونه کړی دی هغوی هم دوی هم په خطر لاندې دي، مګر هغه خصوصا هغه مهاجر چې غیر قانوني راغلي دي وسته کارونه کوي او د ته په کلو کلو ژوند کړی دی اولادونه د تجربه ولي دي، یعنی هغه خلګو هغه خلګ اول تر ضربه لاندې دي او د مهاجرو پر خلاف باندې داسې کمپاین په امریکا کې نس نو سوي تر ډېر وخت پورې یعنی ډېر چې ما په دې ځداغه سي منفي کمپاین نو سوي چې مهاجر دلته راځي موږ تهدیدوي جنایات کوي او دا کوي هغه کوي، یعنی ډېر دغه الفاظ استعمالېږي. د ټرمپ هغه اصلي یو ټکی دغه دی،
بلې د کاملا هاریس غټ د کاملا هاریس د کمپاین غټ ټکی
د غیر عموما غواړي چې همکاري ایجاد کړي چې موږ یو امریکا یو، موږ باید ټول یو سو متحد سو، موږ باید سره جلا نو سو، مهاجرین هم د مهاجرونو سره باید انساني چلند وسی. دغه کمپاین زیاتره پر وحدت باندې دی چې وحدت باید ټینګ سي، امریکا باید د نن نه کې تقسیم نسی، موږ باید قطبی نسو، که موږ قطبی سو د زموږ لپاره تاوان ده او موږ باید دیموکراسي وساتو. دیموکراسي ساتل زموږ هغه اساسي هدف دی، اساسي کار دی چې باید دیموکراسي وساتل سي، ځکه دیموکراسي ده چې زموږ نظام ته قوت راکړي دي، زموږ حیثیت ته قوت راکړي دي او موږ په جهان کې د نورو څخه ممتاز کړی یو. د حقیقت دیموکراسي یو ډیر لوی ټکی دی او ډیر مهم دغه د اصول دي چې دا عموما ټینګار باندې کوي.
ښه مننه فقیر صاحب کور ودان. سپینغار صاحب محترم، رای خوب د نومبر په 15 امریکایانو وزي وربشي د مرکزونو ته حوزو ته خپل رای به واچوي او وروسته دغه بغه د شمارل کی آرام آرام تر څو نتیجه معلوم شي د رایو، مګر دغه سیستم د امریکای د انتخاباتو چې ده په دې حساب باندې کله کله خلک د پیشبینی کوي چې دغه کاندید یا هغه کاندید به وګټي. تاسو څه وایئ د دې سیستم په اساس باندې تاسو نظر څه ده؟
او یو مرسته تاسو ویلې یو د امریکای ځانګړ د انتخاباتو د سیستم ځانګړتیا هم دا ده چې ډیر د پیشبینی وړ نه ده ګټه، ځکه یو خو خپل عوام رای ورکوي، رای ورکوونکي دي چې دوی په سټیټونو کې رای ورکوي، خو دوی په اصل کې هر سټیټ ځانګړي تعداد باندې هغه الکترال کالج نمائندگان لري چې دوی په سټیټ کې هر ګوند چې هغه سټیټ کې ټی نو دا هغه نمائندگان سټیټونه تقریبا دوی ګټي او دوی معرفي کوي. او په دویم قدم کې هم دغه نمائندگان دي چې دوی په اصطلاح رای ورکوي او دغه نمائندگان نه چې تعداد یې 1500 دی د دوی نه چې هر چا 200 سیټه یا 200 نمائندگان چې هر طرف ته رای ورکړه هغه به ګټونکي وګوري. تقریبا دا یو دوه مرحله ای غونډې انتخابات دي، یو ځل خو به ټول خلک تو رای ورکونکو کې به رای ورکوي په ټول سټیټونو کې به دا شمیرل کیږي او بیا به د هغې نه وروسته د دوی نمائندگان هغه الکترال کالج رای ورکوي. نو د پیشبینۍ وړ نه ده اول خدا چې اول به دا سټیټونه ټول څوک ګټي یا اکثریت سټیټونه او بیا به کسټیټونه وګټل شي الله الکترال کالج به هغه کسان ګټي که نه بل طرف به ګټي. نو دلته ډېرې باریکۍ دي نظر په هغه ځانګړتیاو چې دغه انتخابات سیستم د دوی لري.
مننه تاسو نه. فقیر صاحب محترم، ستاسو په نظر د امریکا د انتخاباتو دغه قانون چې دی د نور سره ډېر فرق لري، د دې هغه ډیره بارز نقطه او خواله چې شه ده نور ملکونو د انتخاباتي سیستمونو سره
د امریکای انتخابات هغه سره کستاس ملمن چې هم اشاره ورته وکړه چې هم تر هغه پورې هغه سره دیموکراتیک نه دی چې باید اصول سره سم یعنی د یو د الکتورال کالج تقریبا هغه ټاکي او څو ځله مشتاس په خپل د چراغلی په خپل ژوند کې مداولې ده څو ځله اکثریت آراوی یو چا ګټلې دي مګر جمهوریت ریاست بل سړی وو او دا د دیموکراسي د اصلي اصول سره مغایرت لري اصلي باید خود د یو سړی یو فرد او یو رائے وي هر چا چې دی رائے وګټلې هغه باید جمهور رئیس مګر هغه سينه ده یعنی کدلای شي ته بل د خبره ده چې دلته سټیټونه ځینې کوچني سټیټونه ډیر زیات قدرت لري چې دا وسومش په دغه باندې خبرې کوو چې هغه سوینګ سټیټ چې دی وتاوي یا نوسانی ایالتونه چې دی هغوی کله کله هغه اساسي رول لوبوي وس کالیفورنیا د 30 میلیونه انسانانو لري 30 میلیونه او وایومینګ ګر سره 1 میلیون هم نه لري تر 1 میلیون هم کم دي یعنی په دیموکراسي کې خو باید کالیفورنیا به خیره قدرت ولري مګر کله کله هغه وایومینګ هغه دوه نفره دغه سناتورانه یو څو نفره کانګرس دغه کانګرس غړي ډیر زیات قدرت لوبوي یعنی مشکلات لري په دې شکل سره ځکه دا نظام چې جوړ شوی و په هغه وخت کې اول سر کې چې جوړ شو د دې لپاره نو جوړ شوی چې هر څوک په دې کې برخه واخ ټول امریکایان هغه وخت یو نه و یو په مساوي نه و یوازې هو خلکو کولای شوی چې پراپرټي یا ملکیتونه ولري سپین وی شوځنه سوی کولای یعنی نظام تر اوسه پورې ځان د دې نیو ایجابات سره د نیو ضرورتونو سره نه دی دغه کړی عیار کړی او تر اوسه پورې په دې کې اصلاحات نه دي راغلي په دا خاطر هم جنجالي سي ډېر وخت جنجالي سي او ډېر زیات مشکلات ایجاد کوي
ډېر مننه یو څو شیبې د مکو بیرته راځو تاسو دواړو سره بیا غږیږم نو د پروګرام اخر شیبې به وي فقط یو سوال او بیا نو تاسو په مخه او زبم لارشه
د امریکا د 2040م کال ولسمشریزه ټاکنی امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي ترامپ که هاریس د امریکا غږ له چپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ دا ځانګړې خپرونې د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیویي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو للارې د لړم یا عقرب په 15 چې د نومبر میاشتې د 15 نیټې سره سمون خوري مه هیروئ
قدرمن اوریدونکو د نن وضعیت پروګرام لرو د امریکا د انتخاباتو په عمومي وضعیت باندې غږیږو دوه تنه کارپوهان ملمانی دي د خبرونې د انتخاباتو د چارو کارپوهان دي سپین غر صاحب او واحد فقیر صاحب زما اخیری سوال دا دی چې دغه الکتورال کالج چې ورته وایي چې د هر سټیټ نمائندگان به بیا ټول سره کینی چې مخکې تاسو ویل اسمه غرسیب چې 15 ساعت د شکسان به یو دوی به بیا د سرنوشت کی چې څوک به د ملک آینده جمهور رئیس وي د دې ګټه څه شه دا ولی ولس خو ځل رای ورکړه دا ولی
ګوري دا ترسته ده چې د باندې نه د امریکای را سیستم د ځخکاری چې ګونډ ډیر غیر دیموکراتیک دی خو په اصل کې دوی وایي چې نه دا څه نه ده ځکه مون کوشش وای کړی دی چې هم تو دایي دیموکراسي چې عوامو کولای شي رای ورکړي او خپل حق ته استفاده وکړي د دوی حقم په دې انتخاباتو کې نقش ولري او هم په اصطلاح نخبه دیموکراسي وی هغه نخبه ګرایي په دیموکراسي کې رعایت شي ځکه د امریکای عمومي او دایمي ګټې باید د سې کسان په نهایي تصمیم ونیسي چې هغه واقعا د ګټې پیژني او هغه ته واقعا متحد دي نو د دې وجنه دوی دا سیستم داسې جوړ کړی دی چې هم عوام رائے ورکړي او هم بیا په اصطلاح د دوی نخبګان په اخر کې راځي د الکترورال کالج په نامه دوی تصمیم نیسي د دې ګټې خو هم دا دي چې مخصوص خپل امریکایي دوی کچيري عوام خو اکثرا ماموخ کې ویل چې تاسو ټول فلسفان او تاسو پوری علما په دې باور دي چې ټول عوام یو شان نه دي، ډیر عوام احساساتي تصمیم نيسي. او کچيري عوام سيد یو خاطه تصمیم نيسي او دا تصمیم داسي وي چې هغه د امریکای د ګټو په خلاف یا په کې زنی نقایص وي، هغه طرف چې ګټون احتمال د ګټلو، نو بیا ودغه نخبگان پوری چې کوم کاندید په اصطلاح د امریکای عمومي ګټې تضمینولای شي هغه خواته بزي، او د بل خوانه ډیر قوی لابي کیږي د دې الکترال کالج د نمائندگان سره، هغه غټ کمپنیان او د امریکای کې چې هغه سیاست مداران دي تا د پردي شات اڅوک چې د امریکای ګټې پالي هغه هم پدې کې نقش لري، او بل اخر د الکترال کالج دا غوي د لابي لاندې هم تصمیم نیسي. دا ټول د امریکایانو ته کوم د سیاسي سیستم نه دی، دا ورته ډیر ګټور سیستم دی چې دوی د سیاسي ثبات او د امریکای ګټي ساتي.
مننه مننه. وګورم چې واحد فقیر سیب سوای، واحد فقیر سیب فکر کوي چې د الکترال کالج اخر کې فیصله کوي دا ضرر هم لري، ساسي په فکر یا نه؟
یعنی ضرر خو دا دی چې دیموکراتیک نه دی، یعنی اصلا خبره راځي چې د امریکای په سر کې د امریکای مؤسسینو د دیموکراسي سره ش علایق نه درلود، او غوی په دیموکراسي ته متقدم نه و، او په دا خاطر تاسو په ټوله اساسي قانون کې اصلا د دیموکراسي حرف نه دی راغلی، دا کلمه اصلا نه درغلی. او کله چې تاسو هغه دغه فدرالس پیپر وګورئ، د فدرالس پیپر یو بل ډیر مهم اثر دی د امریکا د مشرانو، په هغه کې د دیموکراسي مزمت سوی دی، او هغه وخت هغه مشران عموما د سیو ارستوکراسي ته معتقد و چې دا ملک باید یوازې ارستوکراتان دغه کې کنټرول کې، خلک باید وایستل سي، د خلکو خلک رمای ورته ویل، خلکو ته رمای ویل چې خلک رمای دي په عقل نه لري، سید دغه نه لري، به محاسبه نه لري، لهذا شتمن خلک باید حکومت وکړي. او په دا خاطر هم بیا وایم چې شتمن او ثروت چې هغه معیار د دی چې څوک کولای سي رای ورکړي، څوک نس کولای. دا خطر د امریکای په دیموکراسي کې ډېر زیات مشکلات دي، د انصاف د لحاظه، د عدالت د لحاظه ډېر زیات مشکلات لري، او په دا خطر هم کله
یعنی په دې حساب باندې ورته الکتورال کالج وځه شو چې دوی باید په خیر کې فیصله وکړي.
بل ګر سره خلک وتلی واغه وخت، هغه وخت خلک نه و،
ډېر مننه.
خلک معنا سپین شتمن
دوه
خلک وویل کېدله، توران شزي
کور مومده،
خلک نه و، خلګونه
حساب یې ده. تاسو دواړو د کور ودان اسمن غرسب واحد فقیری سپ په مخمخه قدرمن اوریدین کو د خبرونه عمل ته پاتې ورسیده، روسته ساس خپل پروګرام ساس غټ پروګرام ده، مننه چې خبرونه اوري.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او به طرف رادیو خبرونه